السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا وویشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون 18 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. پراپورونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله منلی چې سیال یې اشرف غنی احمدزی 1,000,000 رایې ترې مخکې دی، خو دی پر خپل سیال د درغلۍ تور لګوي. د ښاغلي احمدزی یو ویاند له ښاغلي عبدالله غوښتي دي چې د انتخاباتو بهیر دی په دې ډول څرګندونو سره نه زیانمنوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ نوې پړاو ته رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر خپلو کارکوونکو د درغلیو تورونه به په جدیت سره وڅیړي، او د پاکستان صدراعظم وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات به د وروستي تروریست تر له منځه وړو پورې دوام وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ نوې پړاو ته رسیدلی. عبدالله پرون وویل چې اشرف غنی احمدزی تر د 1,000,000 زیاتې رایې ګټلي، خو ده زیاته کړه چې سیال یې د زیاتو رایو علت چې د ده د سیال د زیاتو رایو علت پراخه درغلی ده. ښاغلی عبدالله که څه هم خپل سیال په مستقیم ډول په درغلۍ تورن نه کړ، خو د هغه پلویان او نور کسان یې په پراخو درغلیو کې ښکېل وبلل. په مقابل کې د اشرف غنی کمپاین پر ښاغلي عبدالله غږ کړی چې د خلکو رایو ته د درناوی وکړي، او د تورونو په لګولو سره دی پر انتخاباتو د خلکو باور نه زیانمنوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په همدې خپرونه کې راځي. د پاکستان صدراعظم د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو له کبله ولسمشر حامد کرزي ته مبارکي ویلې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې نواز شریف پرون ماښام په دې اړه له ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د دې خبرو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې کابل پر اسلام آباد د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو په بهیر کې د خند جوړولو تور لګولی و. د ملي امنیت شورا ویلي و چې پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو پر راکټي حملو سره د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو په بهیر کې ګډوډي جوړول غواړي، خو پاکستان دا ادعاوې رد کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د دې کمیسیون د کارمندانو په اړه شکایتونه په جدیت سره وڅېړل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې سرغړونکي به خپله سزا وویني. انکار نه کوو چې هیڅ راز سرغړونه او درغلي به نه وي شوي. موږ هیله لرو چې که حتی د کمیسیون غړو تقلب کړی وي یا نورو بنسټونو په جدي ډول وڅېړل شي، څو په درغلیو کې ښکېلو کسانو ته جزا ورکړل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د سرغړونو په اړه څه باندې 140 شکایتونه یې ثبت کړي. ولسمشر باراک اوباما عراق ته د لسګونو امریکایي پوځیانو د استولو مسله په کانګرس کې مطرح کړې ده. ښاغلي اوباما کانګرس ته ویلي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت د امنیت لپاره 215 سرتیري عراق ته استولي. د امریکا متحد ایالات دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم افراطي وسله والې ډلې د عراق د شمال پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. د راپورونو له مخې دا ډله چې پخوا د القاعده شبکې یوه برخه وه او د سني وسله والو لخوا یې مشري کېږي، د بغداد لوري ته د پرمختګ په حال کې ده. د یو بل خبر له مخې سپینې ماڼۍ پرون وویل چې متحد ایالات وبخې چې دوی په عراق کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ پوځي همکاري ردوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه وروسته له هغه اعلامیه خبره کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل واشنگټن دا امکان پرانیستی پریښی. د سپینې ماڼۍ ویان ارنست وویل د ایران له رژیم سره په هر ډول خبرو اترو کې به د پوځي همکارۍ مسأله نه وي شامله. تهران په عراق کې د هغو شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې د عراق له حکومت سره یو ځای شوي او د عراق او شام د سنی وسلوالې ډلې پر خلاف جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو دفاع کړې او ویلي دي چې دا عملیات به د وروستي تروریست تر له منځه وړو پورې دوام وکړي. ښاغلي شریف پارلمان ته په وینا کې وویل په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې له طالبانو سره د سولې د خبرو وروستۍ هیلې هم ختمې شوې. د پاکستان صدر اعظم د مذاکراتو د ناکامۍ پړه پر مخالفانو واچول او ویل پاکستاني طالبانو د دوی د سولې هڅې د دوی د کمزوري نښه د دوی کمزوري وګڼله. او وروستی خبر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې تیره شپه جرمني پرتګال ته د صفر په وړاندې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه. د ایران او نایجیریا ترمنځ لوبه 0-0 او د غانا او امریکا لوبه یو د دوو په وړاندې د امریکا په ګټه پایته ورسېده. د بلجیم او الجزایر ټیمونه نن د ماسپښین په 3:30 او برازیل او مکسیکو د مازیګر په 6:30 لوبه کوي، خو د جنوبي کوریا او روسیه لوبه د کابل په وخت د شپې په 8:30 په پام کې ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې اسمان ځای ورځ وي او غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 28.0. په کندهار کې اسمان لمر وي او غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 42.25. په هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 14.21. په مزار شریف کې اسمان ځای ورځ وي او غبار به وي، د تودوخې لوړ درجه 15.28. په جلال آباد کې اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ ناندرې نوي پړاو ته رسیدلی. یو ډله مقابل لوري په درغلې تورنوي او بل ډله ترې غواړي چې د انتخاباتو نتیجه دې ومني، خو د انتخاباتو کمیسیون له دواړو غواړي چې دا ملي پروسه دې نه زیانمنوي.
زمون خواهشم زمون سیاستوالو نه زمون افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نکړي.
په همدې حال کې د اروپای ټولنې د څارونکو پلاوی د انتخاباتو د بهیر ستاینه کړې. په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا پاوځ د هغه سرتیری د ورکېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې طالبانو اسیر کړی وو او وروسته بیا له 5 طالب مشرانو سره تبادله شو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو دفاع کړې. نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله ویلي دي چې سیالي اشرف غني احمدزی ترې 1,000,000 رایې مخکې دی چې د ده په وینا سبب یې پراخې درغلې دي. خو د اشرف غني احمدزی انتخاباتي ډلې بیا په ورته توګه د عبدالله پلویان په درغلیو تورن کړي او له ښاغلي عبدالله یې غوښتي چې د انتخاباتو مشروعیت او قانوني بهیر ته درناوی وکړي. په دې اړه لومړی پام وکړئ د اجمل اند راپور ته او د ښاغلي اشرف غني د ویان د څرګندونو راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي.
د دوشنبه په ورځ عبدالله عبدالله ومنل چې سیالي اشرف غني احمد زیتری 1,000,000 رای مخکې دی چې د په وینا سبب پراخې درغلې دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې درغلیو کې د خپل سیال اشرف غني نوم یاد نه کړ، خو رویټرز خبري اژانس ته نوموړي د انتخاباتي ډلې له خولې د اشرف غني ملاتړ او یو شمېر اشخاص چې له وسني ولسمشر حامد کرزي سره اړیکې لري په درغلیو کې ښکېل بللي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شنبې د ورځې د ورکړل شوو رایو نتیجې نه دي په ډاګه کړي او لومړنۍ نتیجې به د چنګاښ د میاشتې په 11 نیټه اعلانېږي، خو د رویټرز خبریال د عبدالله عبدالله ټیم ته د رسیدلي رپورټونو په حواله څرګندوي چې اشرف غني احمد زید تر خپل سیال د شاوخوا 1,000,000 رایو په توپیر مخکې دي. عبدالله عبدالله چې په لومړي پړاو کې تر خپل سیال اشرف غني زیاتې رایې ترلاسه کړې وي د دې نتیجو په اړه پوښتنې راپورته کړي او رویټرز یې له قوله وایي چې د هیواد په کومو سیمو کې په وضعیت کې داسې ناڅاپي بدلون راغی او یا خلکو خپل نظرونه بدل کړل. ښاغلي عبدالله ویلي چې په دویم پړاو کې انتخاباتي کمپاین تر لومړي هغه هم پیاوړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اټکل کوي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلکو برخه اخیستي. عبدالله بیا دا رای ورکونکو د دې اټکلیز شمیرې په اړه پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي ګمان کوي چې د 12 میلیونو رای ورکولو په شرایطو لپاره کسانو څخه به 15 میلیونو کسانو رای ورکړي وي. خاغلی عبدالله همدارنګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر سیا الحق مرخیل په شمول د دې کمیسیون یو شمیر کارکونکو په درغلې تورن کړي. خو د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پر مرخیل لګیدلې تورونه رد کړل او دا یې وتوتی او بل نو موري ویل کچا سره د درغلې هر ډول ثبوت او سند موجود وي اړوند دارو ته دی وسپاري چې وڅېړل شي. هغه له دواړو لورو وغوښتل چې د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي.
توقع دا ده چې هر څوک چې څرګندونې کوي یو دقیق معلومات باید پکې ولري، هغه خپله هغې پورې مربوط دی. زمونږ خواهش هم زمونږ سیاستوالو نه زمونږ افغانانو نه دا دی چې دغه ملي پروسه اعتبار خراب نه کړي.
د اشرف غنی احمدزي ټیم چې په ورته توګه د عبدالله د پلویانو لخوا په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا کوي وایي د خپلو ادعاو د ثبوت لپاره کافي شواهد هم لري، عبدالله ته خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د مشروعیت پر ډول سره د په هیواد کې کړکیچ نه رامنځته کوي.
د ولسمشری د انتخاباتو د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د سیال اشرف غنی احمدزی یو میلیون رای ترې مخکې دی چې د په وینا سبب یې پراخې درغلې دي. خو د تحول او تداوم ټیم چې ښاغلی اشرف غنی کاندید دی وایي د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون باور او اعتماد باید وساتل شي او دا کمیسیون که هر څوک ګټونکی اعلان کړي باید دواړه خواوې پرې قناعت ولري. د دې ټیم غړو پرون په یو غونډه کې د عبدالله پر څرګندونو چې وایي د ځینو ولایاتو پر رایو باور نه لري اندېښنه وښوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم چارواکي وایي د ځینو ولایتونو پر رایو ځکه باور نه لري چې پراخې درغلې شوي او که په جدي ډول ونه څېړل شي نو دوی ته به د انتخاباتو نتایج د منلو وړ نه وي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم غړو لخپل سیال عبدالله څخه وغوښتل چې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د انتخاباتو ملي پروسه زیانمنوي. د دې ټیم مسؤلینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې میلیونونو کسانو له ګواښونو سره سره ګډون وکړ نو باید رایو ته احترام وشي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د خلکو باور د انتخاباتو په پروسه کمزوری کوي. د دې ټیم غړي فیض الله زکی وویل چې که د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې هر ټیم بریالی اعلانېږي نو د تورونو لګولو په ځای باید د مبارکۍ ورکولو فرهنګ عام شي.
تهداب روند دموکراتیک انتخابات پذیرش
د رایو د نتایجو منل د انتخاباتو د دموکراتیک بهیر بنسټ جوړوي. هر کله چې تاسو دا اساس لمنځه وړئ نو ټوله پروسه بې معنا کیږي. په همدې اساس موږ مقابل لوري ته بیا بیا ویلي چې که عبدالله بریالی کیږي موږ به ورته مبارکي ووایو. زموږ انتظار دا ده چې عبدالله هم زموږ په شان واضح ملت ته همداسې ووایي، نه دا چې پر دې عظیمه پروسې د خلکو شک پیدا کړي.
ښاغلی زکی د عبدالله په هغو څرګندونو هم اندېښنه وښوده چې ویلي وو د ځینو ولایتونو په رایو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا په رئیس بې باوره دی. د تحول او تداوم د ټیم غړي وایي دا څرګندونې په هیواد کې په انتخاباتو د خلکو باور کمزوری کوي نو باید ورڅخه ډډه وشي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا وایي چې په تېرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي، خو زیاتوي که پاکو او ناپاکو رایو جدا کولو وروسته هر څوک ګټونکی اعلان شي د هیواد ولسمشرۍ صلاحیت لري. د دې ټیم غړي میرویس یاسینی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر څوک چې انتخابات وګټي د افغانستان د ولسمشرۍ وړتیا او صلاحیت لري او هغه هم د خدمت موقع ګوري، خو موږ یوازې دا غواړو چې پاکې رای له ناپاکو بیل شي.
میرویس یاسینی وویل چې د انتخاباتو په ورځ په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدزی په ګټه پراخه درغلې شوې او باید ورته رسیدګي وشي. خو د انتخاباتو په ورځ له ننګرهار داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په دې ولایت کې د عبدالله پلویانو درغلې کړې دي. په هغې ورځ د عبدالله د ټیم د یو پلوي انجینر غفار ساتونکو په ننګرهار کې په ماشومانو د دې لپاره ډزې وکړې چې د اشرف غنی په ګټه او د عبدالله په ضد یې شعارونه ورکول.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې اشرف غنی احمدزی د سیال تر د 1,000,000 رایې زیاتې ګټلې. خدای زیاتوي چې اشرف غنی احمدزی د زیاتو رایو علت پراخه درغلی ده. د اشرف غنی احمدزی کمپاین پر ښاغلي عبدالله عبدالله غ کړی چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او د تورونو په لګولو سره د پر انتخاباتو د خلکو باور نه زیانمنوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو له کبله افغان ولسمشر حامد کرزي ته مبارکي ویلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي د دې کمیسیون د کارمندانو په اړه شکایتونه په جدیت سره وڅېړي. د دې کمیسیون ویاند وایي چې سرغړونکي به خپله سزا وویني. ولسمشر باراک اوباما عراق ته د لسګونو امریکایي پوځیانو د استولو مسله له کانګرس سره مطرح کړې او ویلي دي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت د امنیت لپاره 215 سرتیري عراق ته استولي دي. سپینې مانۍ پرون وویل دوی په عراق کې د متحدو ایالاتو او امریکا ترمنځ پوځي همکاري ردوي. د سپینې مانۍ ویان جاش ارنست پرون په یو بیان کې وویل د ایران له رژیم سره به په هر ډول خبرو اترو کې به د پوځي همکاري مسأله نه وي شامله. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو دفاع کړې او ویلي دي چې دا عملیات به د وروستي تروریست تر لمنځوړو پورې دوام وکړي. او د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې تیر شپه جرمني پرتګال ته د سفر په وړاندې په 4 ګولونو ماتې ورکړه. د ایران او نایجیریا ترمنځ لوبه 0-0 مساوي شوه او د غانا او امریکا لوبه 1-2 په وړاندې د امریکا په ګټه پای ته ورسېده. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس په مکرۍ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه رضوان مراد کړې ده.
لویدیز ورسپانو په پراخه اندازه د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. فورن پالیسی لیکي تر اوسه هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا انتخابات چا ګټلی، خو یو خبره ښکاره ده چې اصلي ګټونکی د افغانستان ولسته او اصلي ماته طالبانو او القاعده شبکې خوړلې ده. خبرونه په انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ بلل دي او لیکلي دي چې د افغانستان خلک د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره زیاته لیوالتیا درلوده. فارن پالیسی زیاتوي طالبانو نه توانېدل چې دا انتخابات ګډوډ کړي. دا مطلب لیکونکي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او توانمندي هم یاد کړی ده او په دې برخه کې پیشنهادونه هم کړی دي. فارن پالیسی د افغان ځواکونو په مالی ملاتړ ټینګار کړي او لیکلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې شاوخوا 500 هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د جوړښت لپاره مالی مرسته کړې ده. د دې خبرونه دوهم پیشنهاد په افغانستان کې روان میلادي کال وروسته د شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه ده. څو دا ځواکونه افغان سرتیرو ته د روزنې، تجهیز، اطلاعاتو او روغتیا په برخو کې لازمه زمينه برابر کړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان د لویدیس پلویان دي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د افغانستان د انتخاباتو وروستۍ پایلو څرګندېدو ته یو میاشت په مخ کې ده، خو مهم چیلنج دا ده چې باید بایلونکی کاندید خپل ماته ومني. دواړو کاندیدانو ویلي چې د بریالیتوب په صورت کې به له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د ورسپانې په خبره د راتلونکي جمهور رئیس لپاره تر ټولو مهم کار له طالبانو سره د سولې خبرې کول دي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د افغانستان نوی ولسمشر به اړوي چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې نور افغانانو ته د طالبانو پر وړاندې د پاکستان دوه مخیزه پالیسي د منلو وړ نه ده. او کریسچن ساينس مانیټر خپل مطلب په دې پوښتنې سره چې آیا په رښتیا هم له 1,000,000 زیاتو کسانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ پیل کړی دی. ورسپانه لیکي میلیونونو افغانانو د طالبانو د ګواښونو پروا ونه کړه او د رایو مرکزونو ته لاړل. خو پښتنه دا ده چې په دې پروسه کې د خلکو د ګډون اندازه څومره وه. ورسپانې په کابل کې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو خبرې راخیستې چې وایي تیر ځل صندوقونه له رایو ډکو، خو په دوهم دور کې صندوقونه نیمه ډکو. خو کرسچن سایس مانیټر د نړیوالو انتخاباتو د ډیموکراتیک څار د ماموریت د مشر ګریک منجاک دا خبره نقل کړې چې وایي دا ځل انتخابات اسانه و ځکه په لیست کې یوازې دوه کاندیدانو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوي د دې هیواد د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات وستایل. د دې څارونکي پلاوي مشر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو په ډیرو هڅو سره تر ډیره شفاف او امن انتخاباتو ته زمینه برابره کړه. دوی وایي چې په دې دور کې به هم ځینې درغلۍ شوي وي، خو اندازه یې هومره نه ده چې په لومړي دور کې شوي وو. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست په دویم پړاو انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه شکایتونه وشول، خو له دې انتخاباتو نه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی وایي دا انتخابات تر ډیره په شفافه توګه ترسره شول. دا پلاوی چې د افغان دولت په غوښتنه له څو میاشتو راهیسې لومړی او بیا ورپسې دویم دور انتخابات ساري، وایي د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې ځینې درغلۍ شوي، خو اندازه یې د تیر دور په نسبت کمه ده. د دې څارونکي پلاوی مشر تیجس برمن د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د انتخاباتو خپلواک میسون او امنیتی ځواکونه وستایل چې تر ډیره امن او شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره کړې وه.
د انتخابات خپلواک میسون د لومړي او دویم پړاو انتخاباتو ترمنځ مهم خواري راوست. د رای ورکونې د مرکزونو په زیاتېدو سره رای ورکونې ته لاسرسی ډیر شو، د ټولو څارونکو لپاره شفافیت ډیر شو. زه غواړم د انتخابات خپلواک میسون زرګونه کارکونکو او امنیتی ځواکونو څخه قدردانی وکړم چې په خپلو ډیرو کوښښونو سره یې دا انتخابات له روزانی خطرونو پرته سر ته ورسول.
د خغلی بیرمن په خبره په دې دور انتخاباتو کې د خزو ګډون تر 80% پورې و چې د پام وړ پرمختګ ښیي. د افغانستان له انتخاباتو نه د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی وویل دا ځل د رای ورکونې له 6,300 مرکزونو څخه 6,104 خلاص پاتې و چې د تیر دور په نسبت 12% زیات و. د دې پلاوی مشر تیجس بیرمن رسنۍ هم وستایلې چې دغو انتخاباتو ته ښه پوښښ ورکړ. بیرمن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهوری ریاست په دې دور انتخاباتو کې څومره درغلی شوی او دوی په اړه څه وایي داسې وویل.
د انتخاباتو په اړه شکایتونه شوي چې رسمان ثبت شوي دي. د رای ورکونې په مرکزونو کې چې څه شوي مونږ له ځان سره یاداشت کړي چې هغه شکایتونه دي. زه نه وایم چې درغلی نه دي شوي، زه وایم چې مونږ به منتظر پاتې شو، نتیجه به وڅېړو. البته چې ځینې درغلی شوي خو دا به وخت ونیسي چې وڅېړل شي. اوس یې نشم ویلی ځکه چې ډېر له وخته مخکې خبره ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست پر دویم دور انتخاباتو د اروپایي ټولنې د سباندې 500 څارونکو په موجودیت سربیره د دوو کاندیدانو شاوخوا 100,000 او د مدني ټولنو کورنۍ څارونکو بنسټونو او رسنیو زرګونو څارونکو له نږدې څار درلود. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه وشول چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره سباندې 5,000,000 کسانو پکې رای ورکړي. تمه ده د جمهوری ریاست دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه د سرطان په 1.5 اعلان شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزود په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو موضوع ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د حکومت په خنیت له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړې، خو هغو په دې کار کې جدي نه و. ښاغلي شریف پارلمان ته په وینا کې همداراز وویل چې له ژور غور او فکر وروسته یې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل، خو د ټینګار وکړ چې دا عملیات به د وروستي تروریست د وژلو تر وخته دوام وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپورته.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای په هیواد کې مو د مذاکراتو او خبرو اترو لاري د امن راوستلو هڅه وکړه، خو وسلوالو طالبانو زمونږ هڅې زمونږ کمزوري وبللې. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د پاکستان ملي پارلماني قومي سملې ته د وینا پر مهال وویل په شمالي وزیرستان کې مو تر هغې وروسته پوځي عملیات پیل کړل چې له وسلوالو طالبانو سره مو د مذاکراتو وروستۍ هیلې ختم شوې. موږ ډېره هڅه وکړه چې د مذاکراتو پیل کړی بهیر پر مخ بوزو، خو له بده مرغه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نه شي چلېدای. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسني حکومت په تېر 2013 میلادي کال کې تر رامنځته کېدو وروسته له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړ، او د روان کال په فبروري کې له هغوی سره د سولې خبرې اترې پیل کړې، او د همدې هدف لپاره یې دوه بېلابېلې حکومتي کمیټې هم ټاکلې، سولو وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستان صدر اعظم وایي د مذاکراتو د څلور میاشتنی بهیر تر ناکامېدو وروسته مجبوره شو چې په وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې د وروستي ترهګر تر وژنې پورې به دوام ومومي.
کل تک آپریشن او مذاکرات کے بارے میں
تر پرون پورے د مذاکراتو او د پوځي عملیاتو په اړه زمونږ بلا بل نظر نو، خو اوس باید دا خبره ختم شي. اوس باید ټول ولس نه ټولنه ټولې طبقې رسنۍ او سیاسي ګوندونه له یوې مخې د حکومت او پاکستانی پوسټر شاو دريږي، څو د ترهګرو پر ضد پیل شوې جګړه په کامیابۍ پای ته ورسو. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د دې هیواد پوسټ د یک شنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو سخت دریځو وسلوالو پر ضد هر اړخیز عملیات پیل کړي، چې تر دې دمه پکې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا لږ تر لږه یو سلوات یو وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. نواز شریف هم دا راز ویل زمونږ حکومت او پوسټ تر وروستۍ حده هڅې وکړي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو مخنیوی وشي، خو اوس وخت راغلی چې قبایلي سیمې له ترهګرو پاکې کړی شي.
حکومت اور مسلح فوج نے آپریشن سے گریز کے لیے
زمونږ حکومت او پوسټ د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره هر ډول هڅې وکړي، هر ډول ستونزې او لفظي حملې مو زغملې، خو پریکند پړاو ته تر رسیدلو وروسته د پوځي عملیاتو پریکړه وشوه، او اوس په دا عملیات تر هغې روان وي تر څو چې موږ قبایلي سیمې له بهرنیو او کورنیو ترهګرو پاکې کړو او پرې نږدو چې زمونږ هیواد ترهګرو پر یو خوندي مرکز بدل شي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر هغې وروسته د سترو پوځي عملیاتو پریکړه وکړه چې پاکستانی وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه د تحریک یوې مرستیالې ډلې د رواني میاشت په اتمه نیټه د پاکستان د کراچي ښار پر نړیوال هوایي ډګر خونړی وسلوال برید کړو چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي. د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې په شمالي وزیرستان کې د هیواد د جنگي الوتکو بمباري دوام لري چې په ترڅ کې تر دې دمه لسګونه وسلوال وژل شوي چې ډېری یې ازبک جنگیالي دي. دوی هم دراز وایي چې د دوشنبه پر ورځ له وسلوالو سره په نښتو کې اته پاکستانی سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته د دې هیواد ډېری ښارونه پوسټ سپارلي او امنیتي تدابیر لا سخت کړي دي.
له پېښور د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اورېده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالام، پرون او مهترلام کې خپرېږي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو د لپټاپونو یا د کمپیوټر یو دکان ته راغلی مې دغه ملګری نه پوښتنه کوم. اول به نوم راته واخلې.
د مانوم د زوال حق وحیدی.
ها، د کوم ځای؟
کابل اوسیدونکو.
د کابل اوسیدونکو. ها، دغه دکان مو څومره موده کیږي جوړ کړی؟
د ما د کاروبار تقریبا 12 کال کیږي شروع کړم. د کابل کې لکه چې د کاري صاحب حکومت راغی، بعد له نزل پاکستان راغلم لاهور نه، د ما کاروبار باندې شروع کړل.
دا ایتاسي دکان هم په شاري نو کې دی او دلته ویل کیږي چې کرایم ډیر لوړ دي کنه. اول خدای چې څومره کرایه ورکوي دی دکان؟
د دکان مو تقریبا 8000 روپۍ کرایه ده. د میاشتې ډیر په مشکل او ډیر په سختۍ سره موږ پوره کوو. ټول ګټه د مارکیټ مالک ته موږ ورکو. یعنی دا کاروبار موږ د دوی لپاره شروع کړی ده.
یو څه خو به درته پاتې کیږي نو؟
هغه څه پاتې کیږي، هغه نه زما د تنخواه معادل هم نه برابرېږي.
ځان سره د فکر کې ځان ته څومره معاش ټاکلې دی کنه چې
تاسو وایي؟ ما څومره تعلیم کړی، څومره کاروبار تجربه لرم، نو میاشتې باید 15000 روپۍ تنخواه واخلم.
څه به ویلې دي؟ څه مو کړی دي؟
موږ د کمپیوټر ساینس پوهنځی ویلې دی او وروسته مې د عربي ژبې پوهنځی هم ویلې ده. اوس د اقتصاد پوهنځي کې محصل هم یم.
شاخه دا نو دوه درې کار کوي.
او
دا لپټاپونه عموماً کوم ځای نه راوړي؟
عموماً سیدا موږ په ابتدا کې له پاکستان نه راوړل، اوس له دوبۍ نه راوړو. پاکستان نه مو ځکه کاروبار بند کړي چې دغه جی دغه تجارانو سیدو موږ ته ډیر زیات فریب چاله او دوکا دا دغه کوله. موږ سره
چالاکی کوله.
چالاکی کوله مطلب سامان به موږ دې تیرو.
اوس څنګه عربان خو به نه در باندې تیري؟
نه، هلته خو سیدا ډیر ښه منیجمنت، ډیر ښه اداره، دوبۍ ډیر ښه تجاران دي. او څنګه تاسو شي په کار په موږ حساب باندې مال درکې؟
ښه، څنګه
کاروبار سره خوشاله یې؟
کاروبار باندې په هر حال باندې شکر پکار دی، خو چونکې زمونږ سیاسي حالات یا اقتصادي حالات وینو، مشکلات ټول موږ له حکومت لخوا نه وینو، ځکه د حکومت لخوا نه وینو چې دا اوس ټول مشارکت په سامان باندې هر سړي خپل خپلوان دوست یار دی په حکومت کې مقرر کړی دی، چې هغه بیکاره ضعیفه ناتوانه حتی خپل خط او املا او امضا هم نشي صحیح کولای. ډېر کم درسونه ویلي دي دلته راغلي، زمونږ تاسو باندې وزیران مقرر شوي دي.
نو ته وایي چې تاسو په کارونو ماغیز کړی دی؟
واضح خبره ده، ځکه چې وزیر خپل کاروبار ته توجه نه کوي، هغه زمونږ په کاروبار باندې هم مستقیما اغیزه لري. وزیر ته سرمایه ورکول کېږي 80 میلیونه 90 میلیونه 200 میلیونه ډالره سرمایه، صدا د کال تر اخره پورې ته ولګوه تر څو صدا تقسیم شي، د خلکو جیبو ته ګټه ورسي. نو همدغه حساب دسې وزیر ناتوانه دا نشي کولای چې د بودیجه په صحیح کاروبارو کې ولګي او خلکو ته ګټه ورسیږي. نو همدغه ورځ پورځ زمونږ هغه اقتصاد ضعیفېږي، ورځ پورځ کمزوري حالت ته روان ده، باید دا ترقی کړي وای برعکس.
اوس تاسو کاروبار یعنی خراب دی نه یې خوشحال؟
اوس موږ ګورو بال دغه 2012 نو وروسته کاروبار د نزول خواته روان ده.
بس خدای دې دغه مشکلات هم حل کړي او تاسو کاروبار دې خدای جوړ کړي.
مننه، ډېر زیات تشکر.